السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې د افغانستان سره د نړیوالو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې بندې شوي او دا د دې مرستو دوام مشروط ښودل شوی دی. دا راپور وروسته راځي. راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. طالبانو کورنۍ چارو او دفاع وزارت ته وزیران ټاکلي دي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره د کابل هوایي ډګر شاوخوا سیمې پرېږدي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر افغانستان خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو یو شمیر خپل پخوانی تجربه کار او مطرح چیرې د کابینې پر مهمو څوکیو ګمارلې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګوای طالبانو صدر ابراهیم د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د ګوانتانامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلې دي. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې ګل آغای د افغانستان د مالی وزیر په توګه ټاکلی. طالبانو ویلي دغه ګمارنې د چارو د دوام لپاره کړي او زیاته کړې ده چې د ولایتونو والیان به هم هغه کسان وي چې تیرو شلو کلونو کې د دوی پلیکو کې ښه ځلیدلی دي. نن 12مه ورځ ده چې طالبان کابل ته ننوتلي. د دوی مشران که څه هم په خبرو لګیا دي خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په اړه کومه ښکاره پرېکړه نه ده شوې. پر طالبانو دا نیوکه هم کیږي چې یو شمیر سکتوري برخو کې یې بې تجربې کسان په دندو ګمارلي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او دغه راز د برېټانیا د بهرنیو چارو دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې دغلته د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید د احتمال خبر ورکړی. استرالیا هم خپلو اتباعو او هغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو اتباعو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لرې او خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تاکشي بې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډیو او ټیل ماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پېښېدونکی دی، خو له دې وړاندې ویل شوي و چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. هغه افغان ماشومه چې د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې زیږېدلې ریچ نوم پرې ایښودل شوی دی. ریچ د همدغې پوځي الوتکې نوم و چې دغه افغانان پکې له کابله امریکا ته لیږدول کېدل. د امریکا یو لوړپوړي جنرال تاد وولز ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښی 100 تنه یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او پر دې لاره درې ماشومان زیږېدلي دي. د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. انګلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي. نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې سربیره باید ټولې موافقې مشروطې وي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې تر راتلونکې سه شنبه به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. بلخوا بلغاریا هم ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي. د افغانانو پخوا په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و.
ښاغلی یانیف زیاته کړه چې دای په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیت خبر دی، خو هیله مند دی چې هیواد به یې وتوانېږي چې دا افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې سره کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سه شنبه په ورځ په ماسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي. روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ ګواخ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییز اجماع د پیدا کېدو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندیز شوي وزیران تایید کړل. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قومندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه واخیستې. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ او یا واورئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو به په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو پروګرام واورئ، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونه ډالره مرستې چې ټاکل شوې وه دا اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل، یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو له افغانستان سره د مرستو دوام اوس مشروط کړی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5,300,000,000 ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلي دي چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنګټن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه همدارس دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري که نه. طالبانو دغه ښار 12 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمېنه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له 4 شنبې به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450,000,000 ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وین ډیرلین د سیشن بی پروسوویل پر راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي. له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه اونۍ اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان شمی کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونه میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځان د راپورونو داسې مهال خپریږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې ده چې دا مرستې بیرته دوام پیدا کولی شي او کنه، او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجلب کړي. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په واشنگټن کې د چارو لکتونکي ډاکټر وایس وردګ نه وکړه.
تاسو وګورئ چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر یې تر پښو لاندې کړي دي، د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوق یې په خاصه توګه تر پښو لاندې کړي، او بیا په وسله واله توګه یې دغه د حکومت پرځولی دی او خپل نظامي مبارزې ته دوام ورکړی تقریبا دغه شل کاله. نو اوس نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده، طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکاره کړې ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوی دي او یو څه بدلون یې موندلی، لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی بو د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسایلو ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یو ډول د نړیوالو په دریس کې هم مثلا توپیرونه دي، اروپایي ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي، بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته تازه، همدا پرونه وه هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډې. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریس کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریځ کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې به دوی د امریکې او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا به عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر یوه ډېره حده پورې مشروعیت تیار حاصل کړی دی د امریکې نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه دوه کاله اته زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اړخ ته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی، دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او نړۍ ته راځي کی.
بله ورداک صاحب، تاسو وایئ چې امریکا شین څراغ ورکړی دی د بایدن خبری کانفرنس هم چې کله طالبان کابل ته ننوتل، که سړی وګوري هغه ته هم د طالبانو په ګټه خبرې وکړي، او ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګټه، دا معنی چې د بایدن خبرې هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ پلان مهال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډیدلې مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي؟
طالبان هم په یو ډېر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې 9.5 میلیارد ډالر ده دغه کنګل شوی ده، مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به نشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي، او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغسې که سرای شاهزاده خلاصی دویبو اسعار دی کمک کوي او دغه خلک په اسایوی باندې چې امریکای او اروپا او نور ملکونو ته وزي د هر یو د ځان فلا عقل په اوسنۍ قوانینو کې لاس لزر ډالر هر کورنۍ او باسي دغه خپل ټول اقتصادي مشکلات دي او بل نو 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 طالبان طالبان هم پدیر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شمول حکومت دلته مطرح کی
نو هم دې چارونو ته بدوی ته وکولی سي د حل لار پیدا کی لاند محال کې
نو فکر کوم فعلا خبر روانی دی فعلا شرایط د فدیر واضح شرایط تم ندی او ډیر اسانه شرایط تم ندی ځکه